دوستانو ستړي مشهي دا ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مهر کله کو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ ازادي راډیو مجله خبرو خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله درته وورو په مخکې د دې سات خبرونه ده. په جلال آباد ښار کې پرون په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. او هغه استرالیا چې د نیوزرلینډ په دوو جوماتونو بریدونو کې د 150 کسانو په وژلو تورن دی ځان بې ګناه بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د څلورو نظامیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې نهه تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز دولس تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه په ټپیانو کې د درېو کسانو صحي وضعیت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازدیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. چاودنه په یو داسې ځای کې شوې چې له ګڼې ګوڼې او بیروبار ډکه ساحه ده. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلي. د بغلان د امنیتي قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
پولیس نه قمندانې امې ولایت بغلان و اهمیت ملي تر ساحه
د بغلان د امنیه قمندانۍ پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړوند سیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان ووژل شول او د دوی دوه تنه سرګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې سکل 215 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. IOM په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ پورش ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله دروان جون میاشتې تر لومړۍ پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمیر نږدې 196 زرو ته رسیږي له ایران راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې روان کال تر پای خای له 500,000 زرو زیات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 3,300 زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د IOM د ارقامو له مخې له 2012 کال وروسته له 3.2 میلیون زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیون زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پېښه ده چې امریکا او متحدان یې پکې تهران ملامتوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبې په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو دی مایند یوې هغه تیل لیږدونکي بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت له د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د مازیګر په 4:00 او لس دقیقو د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د ګزمي وکښتۍ د کوکا کریجس په نوم باروړونکي بیړۍ ته نږدې شوه چې څارل کېده او ثبت شوي چې ناچاو دی ماین یې له دې کښتۍ لرې کړی. چارواکو سی این این تلویزیوني شبکې ته ویلي پینټاګون باور لري چې دا د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپلې ښکېلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنځشنبې په ورځ وویل دوی په قطعي توګه د امریکا د بیا اساسه اداره د وی چې دوی د امان په خلیج کې په تازه برید کې خېل و. تر دې مخکې د ورسې په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغې روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. هغه استرالیا چې د نیوزیلند په دوو جماعتونو بریدونو کې د 150 کسانو په وژلو تورن دی پر د لګېدلې ټول تورونه رد کړي. د نوموړي محاکمه د 2000 کال د مې په 4 نیټه پلان شوي. برینټن ټارن چې د قتل په 150 تورونو د قتل د هڅې په 40 تورونو او د ترهګرۍ په 1 تور تورن دی د جمعې په ورځ په ټولو کې ځان بې ګناه وباله. دا 23 کلن مشکوک د اوکلاند د زندان له یوې وړې خونې د ویډیو له لارې په محکمه کې څرګند شو. د هغه وکیل د نوموړي په استازیتوب د ده د ځان بې ګناه بللو غوښتنه محکمې ته وړاندې کړه. تمه کېږي چې دا محکمه به شپږ ګونۍ دوام وکړي. څو میاشتې مخکې په نیوزیلینډ کې په وسلو سنبال یو بریدګر د جمعې د لمانځه پر مهال پر مسلمانو لمونځ کوونکو ډزې وکړې. لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. دا د نیوزیلینډ په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې ده. او روسي خبردار چې ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې د هوایی دفاع توغندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د F-15 ډول جنگي جیټ الوتکو پروګرام له ګډون نه بې برخې کړي انکاره به د روسي توغندیو له پیرلو شاته نه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان په دې وروستیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یو حده عملي شوی هم د بیلابیلې کورنۍ او نړیوال عکس العملونه یې راپالولي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا اقدام د افغانستان د سولې د مذاکراتو پرمختګ لپاره ګټور بللې خو عام خلک بیا په دې اړه بیلابیل نظریات لري. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشي کېدل چې خلک یې په ټول هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلین بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ فریبا ظاهر پرې تفصیل لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را وروسته چې د 1000 بندیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه د جون پر 10 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشي شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل شو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریښه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیې کې ویل شوي چې له 1000 تنه خوشي کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سوه خو شمېر یې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت له بنده خوشي شوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالت جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمېر بندیان چې خپل قانوني موده حبس یې تیر کړی تقریبا 1000 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد خوشي شوي دي په دا څلور 15 ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تاسو خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمدیار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلی دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره ښه نه دي چې ځکه چې دوی بیا ځي هماغه غرو ته خیژي او بیا هماغه انتحار هماغه انفجار.
بله په دې باندې به د کابل شاریان یا د هیواد اوسیدونکو شاید اندېښنې ولري خو د دې تر څنګه که یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي کې به دوی داسې کړنې نه کوي.
لدی اندیشنو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلی دي، نو ولسمشر ولې د طالبندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې د کار ته اړ ایست.
شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوکلی بیا هم دغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه، او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلیې خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومېږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلیې خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسف نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلي وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دنیا ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغې سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دنیا وایم چې څه خبره ده د زندانیانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانیان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي، نو بیا ډېره ښه نږدېوالی راغلی.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې 2,450 کسان د مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,498 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي، چې د نوموړي په د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستي پسرلنیو عملیاتو کې یعنی له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي، چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندوز کې میرا شوی شو او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا شوي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي، او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داس مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیلزاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې، اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوری یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننۍ غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس بری زه کوم چې هر امتحان کې وځه علوم راپکې راتل، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واوري.
پوهنتون ملوسته مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالۍ دي، مرغان دي د جنت د ماخامونو ډیوګۍ دي، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریږ د فلسفې دي راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبی فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوي میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلي دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو او خدمت په کتو نننۍ رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خواهی هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل په څیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام نه کړی چې څوی د کونړ سین خپل کړی نه وي.
حسن لری په چې د خپل نکړه ما تعالی پر دای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کی یو څه روکان پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي هیڅ نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
بلکی
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندي انجینرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به اووه نیم زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی یار سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی
پوره څلوېښت کاله وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر له دې نړۍ کوچېدلی، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې یې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل کړ. وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1155 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهور ترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلی شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کاله وړاندې په 1455 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسیدولې نارسیدر ما هم زره رسیدولې نارسیدر سخنی ناشنیدر حرف نگفت سخنی
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزي د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې لمخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فرید دوی بحثونه وکړل.
خوشمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي اطلاعات او کلتور ریاست ته بده ته مشوره ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده واچي د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر جاتوی د خوستي فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جردید دویم ځلی بهیر بیا پیلیدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمزل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسم سره ولمزل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي، چې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې نمداشه نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د هغې نوې درې صحه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جردې بیا پیلیدل او د یو فرهنګي برج جوړولو په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
سو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، د هغه د پاره لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو 14-15 کلونو کې ژباړ ته ډیر کار وشو په افغانستان کې. اختیار خبر دادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتونو کې تدریسي پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درلرل چې هغه زمونږ د فکری ویختابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړې د پاره موثر وي، هغه موږ کم لرل، ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعري کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف کې چاپول. خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي، ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی، مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خو داسې وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب چې ډېر مهم درته ښکاره شي، د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه اړتیا وي. زیر کتابونه در طبیعت خبرندوی طولانی والا هم در کهی چی ام محتوا پا لحاظ خیلی و ام آوی تیو دول بیزنس سودا کری پا لحاظ بانده زمگ دیر زوانانو سیاسی تاریخی اروا پوهانی زبرخه کی پدبی برخه کی پدی برخه کی دیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل زما خپل شخصی نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي دی بلې ژبې نه انګلیسی نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پی ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي دېنه استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه
کېتاسو
خپله ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو دې لوستې قشر د ټولو غوښتنو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ترې ډېره ګټه اخیستې ده.
سره سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی په روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلي او دلته همه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي نه د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغه ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده دال مې کوچ کاله هی که نه موږ وایو وړو کې شګه ده هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړو چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله که نه ویل په دال کې تور څه شی دي
کټ مټې راژباړلې
لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه که
هغه پسې دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زخبره تحتي لفظي نشم کولی بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته وړاندې کړي هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته که چا ژباړلی بیا چې ختم کړی ویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې یو موضوع باندې ما غن
ښه ما هم ژباړلې
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه ما ژباړه بیا د لوستله
بېرته ژباړه لوستې
وویل چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپله هم غلط شو چې هغه زما څه خیل و دا چې ژباړلی دی که نه لکه ده پې بیخي هغه نه و راغلی شي تحتي لفظي ترجمه چې دا استاذ هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومېږي کیگیم لوسر کیگیم نہ روانم نہیں
سڑے تنگی کی کلہ چھ مطالعہ کی ڈیر سختی
کتاب تہ چہ رجباڑی کتاب لولی تہ پوی گی چھ فکر نہ کچھ دا بجباڑل شو ایک سوگ در کتاب پختی اگر روان الباڑا تہ اس پرین دی تر اخرہ پوری گنا او دو درے صفیش تہ ول ولی او تہ دی ترجمہ شوی تہ دستی پوی گی زکہ بند بندی الفاظ سین یاد شوی پختو کی چکم الفاظ بہ دغه پر توری بہ دو کارول چھ محاوری او کارول چھ جملہ بندی او شی
او بالکل
اگر سمنی چھ
مسلکی توپ کی چمرا مهم دے مثلا یو سڑا دے حقوق مسلکی شخص ہے اگر کشباڑ کی دے حقوق یو مسلکی کتاب راوش باڑی او کد تیب والے دے تیب کتاب دی راوش باڑی اکثر زین دے سیدی چھ اگر مسلک پوری اڑ وند دی مثلا او کس دے ادبیات والا دے اگر دے تیب کتاب راوش باڑی دا چمرا زیان رسی باڑی تا
پشباڑ کی بے تر ٹولا مهم فیکٹوری چھ دے مسلکی توپ دے مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم ملوستي دي زما چې کوم کې جبنه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیستل ژوند خوشباړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو تیبي کتاب پیدا کوم ویش باړم شاید الفاظ چې دلته لیکل شوی دي زه هو به ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینی اصطلاحات دي ځینی خبرې دي ځینی جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روان او جمله بندی کوم څخل چې په مسله کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روان ژباړې کولای شم ولیک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخ کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي کنه لازم هم نه دی چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که اوسو کوی چې کتاب می چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاون سم خو خبره نه ده
خدا د چې مسلک پوری
اره خدا د چې زکه ته مسلک باندې حاکم یې اوس ته د پوهنې استاد دې تا ته د پوهنې کتاب په هغه ژبه ته حاکم بهرنی ژبه پیدا شي ته ډیر روان ترجمه کې نسبت معنا نسبت یو سیاست پونه نسبت یو زراعت پونه نسبت یو طب ډاکټر نسبت یو طب ډاکټر چې دي مثلا د تاوت نمخ کې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړي دا کله چې ته طبي ولست دا غي نورستانه کده اوس د طب کتابونو باندې کارو کی ویش باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو دا د طبي کتاب یو خش باڑه کولای شي خو کی بل سړی کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چا غی اصطلاحات دی دا غی خپل فرمولی دی مثلا دا غی خپل الفاظ دی دا غی خپل کلمات دی بیخی جلا دی زمون د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره یو خنده لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه ته وا او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکی سړي ته ورکی چې هغه مسلک کې بیا متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زمونږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زمونږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته تیمه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل تابت ته راوړل ډېره مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزه ک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړون کې پټوګې پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ ښه غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپه ورځ کې پیدا شوه په لاره په تنخوا باندې ورک او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو ما غوچی
پاگا وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پیس چینل نو پہ تلویزیون نشر آتلے منگا داغ کتابوں نے پیدا کرے داغ کے سٹ ایف سی ڈی نے او پژباړم شروع کړ. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسي پراتک سره لومړنی کس زه استاد اجمل خپل یم چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود. مومند خپرندوی ټولنه او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې. خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله. لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې لدې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای هغه وخت تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډېر کم مې کوو استاد. هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله. اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله. د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه و چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کم یو ډول دام خښ ول. د هغوی دپاره دود شول او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه. د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغې دزیانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده. زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال. هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان اجایي بهیر. زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي. ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي. څلور ناولونه دي. یو شعري ټولګه ده او یو وړي وړي ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مړک دالا نا چاپ دی او شیری ټولګا د شمې زړه او ټوټی چې دی هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی. خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډېر کار وکړو. په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اووه اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم. کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تانسب شعر واوري.
پری رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پرخه پری رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دی مخونه دی او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه دا په یاد زما ډېر نه دی زده
ډېر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یوازې د ذاکر نایک دینی برخه کې نه د هغې نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولي مدس دهلوي یو اثر و د هغه اقتصادي نظریات او د علام و مودودي لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي همداراز د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ او همدغسې ما نه یر دی استاد ټول 500 اثار دي
ښه تاسې په دغه برخه کې دې باقاعده زده کړې وکړئ که نه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دې ونډه واخیستله او کېناستې او پاڅېدې
استاد ما خو مخکې وویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره او دې تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډېره مینه وه او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبری زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو دا خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري هماغه و چې زما پکې ډېره علاقه پیدا شوله او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې ته راوژباړل استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه بابا غوندې کله چې پښتو ته راوختی مه بیا را نه اردو پاتې
کتابونه خو دې ډېر زیات را وژباړل کار دې وک یو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه دې په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل هغه وخت فلمونه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرېدی چاته سپار ویل نه لور مې لورینې مې شته لورګانې خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه ډمه یې راته وویل ډمې تخلو سې راک او وایي ګلنار بیګم به دومره عجز روانه وه چې چادري به د سر نه لرې کوله او چپړې به سلیرې ستا د ده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو او پښې به د خاورو ډکې وې یو جوړ چشمې وې چې غازي سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه یې مغه په سترګې وې دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ او لا هم په دې لاره کې لګیا یم ستړی نه یم او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغې نه ګټه اخیستل شوي او لکه تاسو استاذه لګیا یستی عملا او دغه پښتانه یو ځای ته ورسېږي څه ترې واخلي شعوري شي بس دا زما دپاره بیا څه دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو اوسېږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټولې ژبې د هر چا وي نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نه وروسته د زما اثار وساتي دا د ټولو پښتنو دي دا غوی به حق ده
ډېر مننه
استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیچي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلي رحماني لنډ کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نه وي چې واده دې وکړ، دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډیر زیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي، چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، من نه چې دا هر څه دې خپل راته وویل. اوږدو مردې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړ کړی چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند ژواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزي خوارکۍ له شوند والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزي خوارکۍ له شوند والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالخت یې تکیه وشول ډار راوچتا. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره،
له هر یوی ماشوم د خاده شی بش وهیره د پلار په دی ناڅا په غوسه ټول حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لې وی بلی غیږي وراتا ورګ دی دلی سړی په غوسه نیسی لمری زنی میرمنه میرمنی نیولې د زولی خپل لمنه سړی دی لمنې ته مې وګوره ما پرېږده تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده آخر کومه خطا کومه ګنا کومه نادوده چې سور اور د غضب دی راتاو شوی له وجوده سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دی ته یې څنګه بدلوې کلور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ور وویشته څپېړه د غضب وې پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان هم وګې ده هم تګه نو بشته نه مړی په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا وی دروازې دی سرټول خوا په خوا سړی روان کړي ملایکو د دوزخ په تنزی ورتوي چې شی هډونه بده یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه کډیر لتن دی مرینو لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نو د دوزخ پلو دو ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کېدای نه شي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار وران ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغضب شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اوم لور شي
سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے سڑیل دران خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا پا خی خایست لور لکا د سرو گلون ونا کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا د خکل جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑی لا سڑی شو سڑی توب باندی پوهیگی.